برنامه حق من با ما همراه بودید. برنامه
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیری په دیره اسماعیل خان کې په یوه برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل برید په درابند سیمه کې شوی او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځان وژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشوې چې په نتیجه کې درویش سرتیری وژل شول. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي. د رابند دیره اسماعیل خان په 15 کیلومترۍ کې د بلوچستان په لویه لاره ناامن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وې. تام وست نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د خبرې پای ته رسېدلې. ښاغلي وست د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. وست وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي او هم داراز له هغو افغانانو سره ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو نارینه و نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. وست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې ورنه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایډن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز وویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخبخې په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو ان او ډی سي په نوي راپور کې نن خبر شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کوکنار کم شوی او په څه کم 19,000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. خود ادارې ویلي چې په میانمار کې وروسته درې کلونه د کوکنارو کار پر لپسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 30% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپور له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترانګه کې هوایي حملې پیل کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلو چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس سخت دریځ ډله لمنځه تلو ته نږدې شوې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عینال کې د بشري چارو مسؤولې ادارې اندېښنه لري چې په دې کلابنده سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغي او لوږه اوج ته ورسېږي. دوی پر اسرائیل د ډیپلوماتیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په غزه کې نن نښتې روانې دي. حماس ډلې ویلي چې دا نښتې د غزې په مرکزي برخه کې شوې دي. بلخوا عیني شاهدانو د غزې د ترانګې په جنوب کې د اسرائیل د خونړیو حملو راپور ورکړی. او لنولس کلونو ده کشرو کرکت لوبډلو په آسیایی جام کې پاکستان افغانستان ته د درې سوه څلور منډو هدف وټاکه. د لوبې په چا افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. د پاکستان لوبډلې په اته څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره درې سوه درې منډې وکړې. افغانستان اوس توپوهنه کوي. د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یې په پنځه ویشتم اور کې یو سلو اووه منډې کړې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په یوه برید کې د پاکستان د پوځ درویش سرتیري وژل شوي دي. دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. دغه برید او دا چې دا کومه ډله ده په اړه د چارو لوی کتونکو سره غږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بېلابېلو لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربېره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په غزنی کې چې ژمی را روان دی د لاندې کولو دود اوس هم شته، خو خلک وایي اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي.
کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي، نو دغه له ډېره پخوانه دود ده.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث هم مهروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی راپور ته د پاکستان پوځ تایید کړی چې په خیبر پښتونخوا کې په ډیره اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې درویشت پوځیان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان دي. سیمیزو چارواکو نن سهار وویل چې په درابند سیمه کې د پاکستان د پوځ پر سرتیرو لومړی ځان وژونکي چاودنه وشوه او ورپسې وسلوالو برید وکړ. د دغه برید مسؤلیت هم د ایوی نوې ډلې د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیسته. نور بل احمد تکلو ورو
د پاکستان پوځ وایي چې پر سرتیرو یې نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې برید وشو. له جنوري میاشتې راهیسې دا د پاکستان پر پوځ تر ټولو خونړۍ حمله ده. د درابند د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن سهار وختي لومړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تڼې ته ننوتل او د څلورو ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په چاودنه کې د تاڼې د ودانۍ یوه برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تاڼې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ وړه بریدګر هم وژل شوي دي. پوځ په یو جلا بیان کې په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د اوو ویشتنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته وویل پیکه هغه مهال وشوه چې پوځ د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د سیمې د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د درابند د پولیسو په تاڼه کې له څه مودې راهیسې د پاکستان بېلابېل پوځي ځواکونه دېره وو او هلته یې د سیمه ییزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لاره او ناامنه جنوبي وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوي د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستاني امنیتي ځواکونه کمزوري نه کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګومان کېږي چې دا ډله به د پاکستاني طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوی. د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و امورده چه ده پاکستان پاوستاید کرده چه پخیبر پختون خواب پا دیره اسماعیل خان که ده وصلوالو پا برید که در وشت پاوزیان وجل شوی او چلور دیش نور تپیانده. ده ازادی رادیو ده مشال سانگی ایدیتور داود خطکم دلتا پا ستادیو که رسره ده خطک سب خبروانه تا خراغلاست. چه فکر که چه ویل که ایگی ده برید لوی برید ده او پا جزیات کچان پراپور که مواو ریدل خو پا ده غسیمه که چه سوی ده آیا لده مخی هم دیسیمه که ده آسی بریدونه شویو؟
من نوری صاحب بالکل حتما لکه څنګه چې ریپورت کې دا خبر وشو او تاسو هم وې دا یو لوی یو ستر برید دی، بلکې زه به دا ویم چې سو پوری چې د پاکستان د پوز تعلق دی نو په پوز باندې په دې نږدې څو کلونو کې څومره چې دې ته تلفات شوي دي دا تر ټولو لوی برید ویل کیږي چې دې ځکه چې تر دا وخت معلوماتو تر مخه د پوز درویش د پاکستان د پوز عسکر چې دي دا په دې کې وژل شوي دي. نو او تاسو چې څنګه وایي چې په دې سیمه کې نور بریدونه نو دا سیمه داسې ده چې دا د پاکستان د جنوبي یا سویلي وزیرستان سره پوله لري او تاسو که وګورئ نو تحریک طالبان پاکستان زیاتره عملیات چې دي هغه په دغه سیمو کې کیږي. نو دلته وخت په وخت باندې دا قسمه بریدونه کیږي خو دا تر ټولو لوی برید دی. سمو د مخکې د ډیر اسماعیل خان جیل باندې هم ورته یو حمله شوې وه.
بله، مسئولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستې دا ډله نوې ډله ده آیا تی جی پی د ټی ټی پی کوم څنګه ده یا لغې بیل شوې ده یا وسلوال هغه شوي یا په دې نوم نوې را څرګنده شوې؟
دې ډلې متعلق چې کوم خبرې کیږي نو هغه دا دي چې دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څنګه ده، خو تحریک طالبان پاکستان په خپلو بیانونو کې تر اوسه پورې په واضح دانه دي منلي چې دا د دی یو څنګه ده یا دی دی دغه ډله په خپل باندې ځان ته یو ویان لري یو ترجمان لري او هغه بیانونه جاری کوي. تاسو چې سو پوری وي چې دا نوی ډله ده هاو دا نوی ډله په دې لحاظ سره نه ده چې کنی دا نن یا سبا یا میاشت یا دوه میاشت یا شپږ میاشتې مخکې راغلي، دا ډله ډېره یو څو کاله مخکې د دې نوم رابرسېره شوی و بیا په بلوچستان دومره لوی حمله دی په دې پیمانه باندې دومره لوی حمله کله نه دی کړی. یو دوه داسې شوي دي چې دا غي مسولیت دی منلې دي خو ډېر شمیر کې نه شوي.
مخکې داسې ډول حمله چې شوي دي پاکستاني چارواکو تر ډیره افغان طالبان ګرم بللې دي، تر اوسه پورې څه ویل شوي دي د دې حملې په ارتباط یا دغه تور پر افغان طالبانو اچول شوی کنه؟
د کله نه چې افغان طالبانو په کابل باندې قبضه کړی دا نو د هغه وخت نه چې پاکستان کې ورسره بریدونه سیوا شوي دي د تحریک طالبان پاکستان، او په اول سر کې خو پاکستان حکومت او چارواکي په دې باندې خاموش وو خو وخت په وخت به د افغان طالبانو طرف ته ګوته نیوه چې هلته تحریک طالبان کسان هلته موجود دي او د هغه ځینه په دې باندې حمله کوي. له دې وړاندې هم پرون انوارالحق کاکړ د پاکستان چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه هم یو بیان ورکړی په هغه کې صرف د ویلي دي چې مونږ خبرې ترې نه کوو، خو په دغه بیان کې دی افغان طالبانو طرف ته ګوته نه دي نیولي، یعنی د دې اوسنی حمله نه پس تر اوسه پورې داسې خبر نه. خو له دې نه مخکې یعنی څه موده کیږي دوه درې میاشتې کیږي چې پاکستان خپل بیانونه ډېر توند کړي دي د افغان طالبانو په ضد.
بله، دا چې اوس تی جی پی د دغه سی لوی برید مسؤلیت اخلي او پاکستاني چارواکو هم ویلي چې مخکې دی البته له ټی ټی پی سره د سولې خبرې مخته وړلې د افغان طالبانو او هغه هم ناکامه شولې، اوس چې دا ډله راڅرګندېږي د پاکستان موقف بل دی وروسته څه وي؟ آیا داسې انګېرل کیږي چې ممکن نورې داسې ډلې هم راوټوکیږي او پاکستان کې به دغه د سولې بهیر یو څه پیچلی نه کړي؟
سولې بهیر فکر کوم چې هغه مخکې نه ډېر زیات پیچلی دی. د پاکستان د موجوده د پوز مشر آسیم منیر چې کله راغلی دی د پاولنی بیان کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان سره به هیڅکله دې خبرې اترې نه کوي. په عین حال کې که تاسو فکر وکړئ سمو د وړاندې د یو ځانمرګي برید ذمواري چې دا حافظ ګلبادر ډلې منلی وه، او حافظ ګلبادر هغه ډل ده چې دا په یو وخت کې د پاکستان د پوز په هغه کوم چې ښه او بد طالبان دي نو دا په خو طالبانو کې حسابېده. حافظ ګلبادر ډلې هم دا ذمواري ومنه. اوس دا پکې ټي جی پی یعنی تحریک جهاد پاکستان دا یو نوی ډله رابرسېره شوه. تحریک طالبان پاکستان له مخکې نه دلته کې وو. د پاکستان له خوا دا بیانونه راځي اوس چې کوم نگران حکومت دی پاکستان د پاره یو بد خبره دا ده چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت نشته. نو کوم چې پالیسی یا تګلار جوړیږي د اغه تګلارې مسولیت داسې څوک نشته چې هغه په خپل سر باندې والی. نو دغه د وجنه په پاکستان کې او په داسې حال کې چې اوس په پاکستان کې انتخابات هم اعلان شوي، یعنی د فبروري په اتمه به انتخابات کیږي، دا قسمه حملې زیاتې دل. زه فکر نه کوم چې پاکستان به د خبرو اترو د لارې دا مسله ډیر زر په دې باندې حل بیا مومي، او لبد مرغزه دا ویلې شم چې دا حملې به زیاتې کیږي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان کې د ورستی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. په دغه برید کې د پاکستان پوز تایید کړی چې درویشت پوزیان وژل شوي او څلور دېرش نور هم ټپیان شوي. د تحریک جهاد پاکستان یا ټی جی پی په نوم یوې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بېلابېلو لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړې. ټام موست په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دا بحثونه ګټور بللې دي. هغه له قطري چارواکو څخه له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی له ملاتړه مننه هم کړې ده. نور جزئیات د امید زهیر مل پر پورته کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي وایي په دوحه کې لبیا لبیل لوریو سره د افغانستان په اړه خبرې پای ته رسیدلې. توماس ویسټ نن په خپل ایکسپانډر لیکلي دا خبرې چې د افغانانو د زده کړو کډوالۍ او د بشري مرستو په اړه وي ګټورې. د ښاغلي ویسټ له قوله د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد الخلیفي سره خبرو کې له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی لملاتړه مننه هم کړې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د حمل کلی چې د افغان کډوالو او افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفیتس، د جرمني د اقتصادي پراختیا او همکاریو له چارواکي نینز آنن، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له استازي طارق محمود او د یونا مالم رسال مارک پوتزل سره خبرې اترې کړې. وست د زده کړو، کار او د خوځو د مشارکت په اړه د یو شمېر افغانانو سره د لیدنو او خبرو اترو خبر هم ورکړل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې یو شمېر هیوادونو پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته په سفر راوتلی وای. له مهمو شریکانو سره به په ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو خوندیتوب او بیا مشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. هغه قطر ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی او د خپل سفر په پای کې ویلی وو اسلام آباد کې د پاکستانی پوز لوی درستیز عاصم منیر، د بهرنیو چارو موقت وزیر عباس جیلانی او یو شمېر نورو چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه مهمې او ګټورې خبرې کړې. د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د خوندیتوب بحث داسې مال د خغلی ویسټ د لیدونو د اجنډا په سر کې دی چې پاکستان لا هم په ساړه ژمي کې د دوی د ستنولو بهیر نه دی درولی. حخوا افغانستان ته راستانه شوی افغان کډوال وای بی برخلیک او سړ هوا کې بیل کوم سرپنا ژوند تیروي. ننګر هار ته راستون شوی شاولی
نو دغه حکومت ته خواسته د خبر اسلامي امارات ته محمد چرته من ته سرپنا جوړ کی، مشومان ته مکتب را ته جوړ کی، د خبر مت کار ته مینه برابر کی. دغه ډیر افغانان نغلی ټول په خاور کې لړلی پړلی د خبر خپل مالونه جدادونه سره مونږ نه پاتې دي.
یو بل راستون شوی اکبر بیا وای دومره ځای اعلان لري چې شپه پکې سبا کړی
څه پیسې وی ټولې پاتې شو قرضونه وا دغه تا فیرال چین لرم او دغه پیغام لرم سرپناه نه لرم عدالته چې موږ پکې واړو.
راپورونو پر بنسټ ورستیو میاشتو کې نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته راستانه شوې. سرپناه بیړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا او روغتي ستونزې له هغو لویو ننګونو دي چې راستانه شوې ډیر شمیر کډوال ورسره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو.
میل آنلاین د هغو پخوانیو افغان ځانګړو ځواکونو په برخلیک باندې یو مقاله خپره کړې چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د مقالې له مخې شاوخوا 200 افغان ځانګړي ځواکونه چې د برتانوي ځواکونو سره یو ځای جنګېدلي وو او د جمهوریت په سقوط سره پاکستان ته تښتېدلي اوس بیرته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته لیږل کیږي.
د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې اوس پاکستان افغان کډوال خپل خاوري باسي دا اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې چې پخواني ځانګړي ځواکونه ممکن د طالبانو لخوا شکنجه یا ووژل شي. یو شمېر افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو په برېټانیا باندې په دې وروستیو کې نیوکې زیاتې کړي چې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی برېټانیا ته نه دي وړي. برېټانوي پوځي مشران هم دې ټکي ته متوجه دي او د دغو افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې د حکومتي چارواکو بېغوري د منلو وړ نه ده بللې. له دې ډلې میل آنلاین د جنرال ریچارډ براون خبرې راخیستې چې یو وخت په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو قمندانو. ښاغلي براون له بی بی سي سره په خبرو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې ځنډ او نه پاملرنه یو خیانت بللی او ویلي دي دا کار به د هغو خلکو د ځان په قیمت تمام شي چې له برېټانیا سره یې اوږه په اوږه جګړه کړې ده. د امریکا ملي عمومي راډیو ان پی آر سره تړلې ډبلیو بی ایس شیکاګو خپرندوی د یوې داسې وړې افغان ماشومې په اړه مقاله خپره کړې چې ژبه او غوږونه کار نه کوي. دا شپږ کلن نجلۍ چې محبوبه نومیږي په 2018 کال کې امریکا ته په رسیدو د مقالې له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. لومړی دا چې په دې واړه عمر له خپل اصلي وطنه کډواله شوه او بیا په یو نوي محیط کې هر څه ورته پردي ښکارېدل. د محبوبې پلار وایي په ډېرې سختۍ به په خبرو سر خلاصېده او کله کله به چې دوی د محبوبې په خبرو نه پوهېدل نو هغې به ژړل یا به یې چیغې ویلې. د محبوبې پلار په خپلو شته امکاناتو ځینې عکسونه کاږلي وو چې د لوږې، تندې یا نورو اړینو مسایلو څرګندونه یې کوله او محبوبې به هغه کارول. وروسته چې محبوبه د اشارې ژبې ځانګړي ښوونځي ته داخله شوه هلته هم په ډېرې سختۍ مخته تله. د محبوبې استادانو ویلي دې وړې نجلۍ د اشارې ژبه نه وزده. د محبوبې استادانو کرار کرار ځینې شمېرې او عکسونه هغې ته وښودل او بیا یې هڅه وکړه چې د اشارې په ژبه یې پوه کړي. اوس د محبوبې استادان خوشحاله دي چې هغه د اشارې ژبې په اساساتو پوه شوي او خپلې اړتیاوې او خبرې د لاسونو او مخ په حرکاتو باندې کوي. د محبوبې پلار وایي د خپلې لور د پرمختګ لپاره ډېر خوشحاله دی او هیله من دی چې لور یې لا زیات مخ ته لاړه شي.
ازادي راډیو اوري په غزنی کې چې ژمی را روان دی لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د لاندې کولو دود اوس هم شته. خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي. نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په ګنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلري او خلک به ډېر بازارو ته لاسرسی نه درلود نو د دې په خاطر چې هغه ژمی په ښه ډول باندې تیر کړي نو به دی یو پسه یا مږ حلالول د لاندې په شکل باندې. ولې له هغه وروسته دود پاته سوی در تر دې اوسه پورې بلخصوص په هغه سړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي په هغه کې لاندې زیاتره کېږي. دا له ډېره پخوا پاته سوی دی دا دود اوس هم همدغه دود همداسې روان دی.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بېلابېلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله چې څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی دود پاتې ده چې کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي یوه ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی ده. مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدل دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې کم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول د هغه تر څنګ به د خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول بیا بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدوده نه بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په عام اصطلاح موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه پخیا د لوس نو ډیر شانی ور سره مثلا غریزی خورما او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شان او فیلند کی اضافه سوی په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په ملمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغوی مېړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړي مېلمانه راغوښتل کېږي بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یوځای کېږي مېله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی افغانستان له میانمار وروسته د مخدره موادو ستر تولیدونکي بلل. یعنې په دې معنی چې میانمار یو پخوانی برما له افغانستان څخه مخکې شوی دی. په دغه نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو کر پر کر د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په کم یو 12,000 هکتار ځمکه کې ان کوکنار کرل شوی دی. خو د ادارې ویل چې په میانمار کې وروستي درې کلونه د کوکنارو کر پر لپسې زیات شوی دی. په جنوبي اسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کر 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار یا پخوانی برما په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې 0 ته رسېدلی و. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو سره ډیری بزګر چې په خپلو ځمکو به یې کوکنار کرل او اوس له دې کښته منع شوي وایي د بدیل معیشت په برخو کې ورسره نه ادارو او نه هم حکومت لازمه مرسته کړې ده. د یو شمیر بزګرانو څرګندونې به واورو.
نو اوس خو بیا خبره یوه ده څوک هېڅ نشي ورسره ویلی. یو سړی د نن نور خلک ستا نه بله یوه خوا چې دوی ار سامر وکړي هغه به وړیا چاره نه لري. وکې موږ ته ویل چې ماښام ډوډۍ نه خورو نه خورو نو بره څه وکړو مجبور یې هغه ته داسې
راغلي وایي دا خدای پر وجه دغه را پرېږدي. دغه ما بېخي خواري پکښلې ده په پورو په دارو په خواري سړی دا به یو شی سي راته دا سرای زه هېڅ نه لرم د خواري شی. هغه دوی باره ولیا جاڼۍ موږ ته همر سوی دی موږ د بل تر همر لاندې
موږ خونه مزرۍ ته احتیاج و بېکاره بېکاري ده. پروش کال ډېر مزرۍ په بجي کې زموږ ته راسره په نېش کې ډېر نېشکه راسره شاشکدي څوک لنه نشته.
یو شمیر بزګرو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د کوکنارو له کښت څخه منع شوي خو د بدیل معیشت په برخه کې هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی اقتصادي او نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو پنځه ویشت دقیقې بحث مه هیروئ. خو تر هغې مخکې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیری په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په یوه برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل برید په درابند سیمه کې شوی او پړی د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیست منلی ده. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځانوژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشو چې په نتیجه کې درویش سرتیری وژل شوی دی. دغه راز پوځ ویلي چې په دې برید کې له شلو زیات پوځیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وې. ټام ویست نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د ده خبرې پای ته رسېدلې. ښاغلي ویست د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثاني څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې ده. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنګټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز ویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان د بیا د تروریزم په مرکز بدل شي. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترنګ کې هوایي حملې کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلو چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس اخدریزې ډلې له منځه تلو ته نږدې شوې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني او د نولس کلونو د کشرو کرکټ لوب ډلو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان تیم اوس توپوهنه کوي. د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یې په درې دېرشم اور کې یو سلو څلور دېرش منډې کړې. د پاکستان تیم ورته د درې سوه درې څلورو منډو هدف ټاکلی دی.
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه. 25 دقیقې بحث موزه صفی الله ستانګزای خراغ لاستویم. پر دو لوړپړو طالب چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود د امریکا د خزانه وزارت یو لړ بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په څه معنا دي؟ د کوم دلایلو په خاطر چې لګول شوي؟ آیا طالبان به په خپلو دریځونو کې له دې وروسته څه نرمي راولي؟ دا او اړوند مسایل په دې 25 دقیقې بحث کې سره څېړو. د امریکا خزانه وزارت په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د طالبانو دغه دوه چارواکي د بشري حقونو په جدي سرغړونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې په اقداماتو کې ښکیل دي او په همدې خاطر بندیزونه پرې لګېدلي دي. په دې موضوع له خپلو میلمنو د پرزیدلی جمهوری نظام د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي سید ظاهر شاه سادات سره بحث لرو. د برلین د آی سی ډي پانتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر هم ژمنه کړې که ممکن هغه هم بحث ته راغواړو. ښاغلی جنرال جلیلی، لومړی له تاسو غواړم وپوښتم، د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې د طالبانو د دغو دوو چارواکو لپاره د پ
په اصطلاح یا سو کالډ کلمې دوه وار کارول شوي دي. دا په څه معنا او د امریکا هدف له دغسې بندیزونو نه څه کیدای شي؟
قدرمن سانګزه سید تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو د لارې تاسو د سفول لارې تاسو ټول مليوالو ته او اوریدونکو ته هغه هیوادوارو ته چې هر چېرته دي په سلامونه باندې معزمه او وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او روغتیا او مقابلې د لوی رب په خاطر. قدرمن سو قدرمن سانګزه سید پوښتنې په ځواب کې زه داسې انګیرنه لرم چې زه شخصا په خپل د امریکا د اوسنۍ د دغه د اوس مهال د پالیسي سره همغږ نه یم. دا چې د امریکا د حکومت لخوا یا د امریکا د یو ځانګړې د وزارتونو لخوا نه چې په بعضو چارواکو باندې بندیزونه لګول کېږي، دا په دې معنا باندې نه ده چې امریکا غواړي په طالبانو باندې یو نه فشار راولي. په دې چې خالد حنفي او فريد الدين محمود د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د حاکمیت دوه ګټي لړپوري چارواکي دي. آیا دوی په خپله کولی چې دغه اوسنی کوم دریځ چې امریکا ورته وایي چې مثلا د ښځینهو د کارونو او د ځیرکیانو او د ښځینه د مکتبونو د بندیزونو له امله د دوی باندې چې دوی سخت دریځه دي او اجازه نه ورکوي چې مکاتب او مکتبونه خلاصې شي او بیا هم په نورو مسایلو کې. آیا د خالد حنفي او د فريد الدين محمود دا د دوی خپل شخصي پرېکړه ده او تسلیم دی یا دا چې د دوی خپل نور هم تر مشرتابه لري او دوی د خپل د مشرتابه د دستور العمل په بنیاد باندې دوی دا پسې دریځه نه دي په خاطر دا پسې تاسو هم لري ترڅو چې غواړي په داسې یو حالت کې دغسې لا فورم یا دغسې تګلاره ځان ته انتخاب کړي چې دوی دا غواړي که امر بالمعروف دی او کم دی اخته دی د علومو د اکاډمي نه دوی خپل مشرتابه لري د خپل مشرتابه په دې عمل په بنیاد باندې دوی دغه کارونه او دغه چې سخت دی د اعمالو ترلاسه کړي. د امریکا اوسنۍ بندیز په دغه دوو کسانو باندې دا د دوی په دوو کسانو باندې اصلا کوم تاثیر او کومه اغېزه نه لري، نو که چېرته امریکا یقینا د خپلو دښمنو په بنیاد باندې د بشري حقونو او د ښځینو د مکتبونو د خلاصولو دپاره د نورو سخت دریځو کارونه دپاره د افغانستان په ټولنه کې غواړي چې یقینا او په رښتیا باندې زړه له تله وزره همغږي ولري د افغانستان د خلکو سره، بیا ولې د افغانستان د اوسنۍ حاکمیت په مشرتابه باندې تحریم نه لګوي؟ هغه مسایل دي ورته په هفته کې څو میلیونه ډالر ورکوي امریکا په خپله دوی سره مرستې کوي او دا مرستې چیرته ځي؟ بېرته همدغه کسانو ته ځي چې دوی امریکا غواړي هغوی په خپل د تحریم په لسکي یا په نوملړ کې سره وساتي.
بله مننه جنرال صاحب. ګرشي امریکا په وار وار ویل دي چې دوی د غمرست چې زی دوی غواړي یو میکانیزم لاري دا یقیني کړی چې مستقیم د طالبانو لاس ته نه لوي او دا د افغانستان د خلکو سره د امریکا د بشری مرستو په توګه باندې افغانستان تاسو ول کیږي. ګرچې چې د امریکا د مرستو پر سر د څارې داري ویلی و چې دوی په مرستو کې ځینې لاسونی شوي دي او ممکن طالبان ترې مستفیده شوي وي، خو دوی په دې بحث کې ویلی دي چې جديدي پر صورت. مننه له تاسو چې نظر مراک خغله سید زاکر شاسادات. مننه له تاسو هم چې راغلی بحث له تاسو غواړم د او پخت چې د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه ورکړې په دې رابطه باندې. البته د بشري حقوقو د اعلامیه د 15مې کلیزې په مناسبت دا کار کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه دوه چارواکي له هغو چارواکو دي چې په پریکړو کې شریک دي، هغه پریکړې چې باعث شوې دي د افغانستان نجونې له مکاتبو پاتې شي او د بشري حقوقو په برخه کې دوی سرغړونې کړې دي. د دوی د امریکا هدف له دغه سي بندیزونو څخه کېدای شي، آیا کولی شیخ پلو هدفونو ته ورسیږي په دې لارې باندې څنګه؟
سلامونه درناوی تاسو ته او قدرمن جلی صاحب ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په ټوله کې دا چې کوایم بې انصافي باندې چې له شروع نه تر پایه پورې امریکای دوه مخه لوبه د افغانستان سره کړی ده، اوس هم په دوه مخه لوبه باندې بوخت ده. لیوی خوا حمایت، لبل خوا ممانعت، لیوی خوا مالی امکانات برابرول، خلق قدرت تر سوال، لبل خوا بیا چپیری ده ولس مختنیول. دا زنه پیگم پا کم الفاظوی باید سره اووه ایزا بیخی پا دوی باندی حتی پا در نریوال سازمان باندی بی باور شویم. اکثرا دغه د دوی کرنو ته چې په دې تیر ته د پاسه دوه کال کې وینم او د دنه وړاندې لا د
د جمهوریت په دوران کې هم څو څو ځله په دې باندې ما تنقیدونه کړي وو. نو زیات هیله ترې نشم لرلی، خو زه وایم چې دوی د یو بل د خټو پوزه جوړولو په لټه کې دي، او دا ډول یعنی پریکړې زه فکر کوم عقلاني هم ځکه نه دي چې هغه دوه کسه چې دوی یادوي دوی د یو یو سیستم د یو یو نظام برخه دي. د دې نظام په سر کې چې څوک تصمیم نیسي تاسو هم پوهېږئ، ټول پوهېږي چې دوی تل مدام د یو غایب شخص په نامه چې نه تر اوسه پورې چا لیدلی ده او نه چاته ظاهر شوی ده او نه څوک په پوهېږي چې آیا دا شتون لري او که نه لري، فرمانونه صادرېږي. دا فرمانونه د ملا هیبت الله په نامه صادر شوي، او دا دوه کسه د هغې هیبت الله خان د کابینې غړي دي چې سرپرست وزیران دي. بیا د ده تر څنګ یوازې دا دوه کسه هلته داسې نه دي که سړی ووایي چې د افراطیت خلاف اقدام کوي، نو هغه افراطیون خو یوازې دی نه دي، بیا خو باید وزیر د تحصیلات عالیه هم په دې لړ کې شامل وای، یا په دې کې باید وزیر د تعلیم د تربیې هم باید شامل وای، د ښوونې او روزنې. خو زما په اند دوی لا اوس هم غواړي دا لوبه چې اوږده کړي، قاطعیت نه څوک کار نه اخلي. که قاطعیت نه څوک کار اخیستی وای نو تر دې دمه پورې باید لا ډېر نور څه شوي وای چې نه دي شوي. او د هغه تر څنګ په عین وخت کې چې دلته دې حالت ته ګوري او دوی باندې په څه فشارونه راوړي، زه فکر کوم چې تر دې لا نور زیات مهم شیان هم دي چې ګوري چې هغه بدبخته مهاجر چې بیچاره هلته یو سرپناه لرله، هغوی هم مجبور کړی شو چې دننه شه دلته، د هغو بچو که یو څه لاسرسی تعلیم ته درلودو هغوی هم بې تعلیمۍ ته راواستول. لا اخوا ته چا داسې توپیرونو ته چې وینم زه نه ګورم چې داسې کوم عدالت شتون ولري، داسې یو انصاف شتون لري. دوی فقط هغه د انګریزانو په نسخه روان دي، ډبل ګیم کوي، او داسې تر څه وخته پورې د دوی دا اهداف چرته پلي کېږي او څنګه دا ترلاسه کېږي زه په دې داسې شکمن یم.
مننه ښاغلی سادات. د امریکا یوې استازی د افغانستان د بشري حقونو ښځو په برخه کې استازی رینا میری پرون په دوی فورم کې خبرې کولې او ویل چې دا طالبان دي چې خطر نه غواړي د نجونو او ښځو د حقونو او د زده کړو کار په برخه کې د خبرو لپاره حاضر شي او سخت دریځي کوي. البته دې ملامتي په طالبانو باندې ورواچوله او ویل چې امریکا خبرداری ورکړی که دغه حقونه تضمین نه کړي او رعایت یې نه کړي نو هغه څه چې طالبان یې په لټه کې دي هغه ډېر سخت دي. او په بل بحث کې دا وویل چې یوازې د نجونو د مکاتبو خلاصول به د طالبانو سره د روابطو عادي سازي مهیا نه کړي، بلکې ډېر نور مسایل شته چې هغه باید طالبان ترسره کړي. په هر صورت مننه له تاسو ښاغلی اسحاق اتمره موس وصل شو پروګرام سره. ډاکټر صاحب ستړي مشه، بخیر راغلی. د امریکا خزانه وزارت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې په خالد حنفي او فریدالدین محمود باندې بندیزونه لګولي. دا د طالبانو د کابینې دوه غړي دي چې د نجونو د کړو مخالف بلل شوی دی، البته په هغه بورډ کې دي چې تصمیم په دې رابطه باندې نیولی دی. څومره به موثره تمام شي د امریکا د بندیزونه؟
مننه تاسو ته او درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. امریکا په دغه تیر کوم چې دوی فیصله وکړه دا یوازې په دوه تنه د طالبانو په رهبري کې نه، بلکې شل تنه دي چې دا د مختلفو هیوادونو لکه د روسیې، د ایران، د چین، د شمالي کوریا همدغسې امکان لري د نورو هیوادونو. په دې کې دوه کسانه د افغانستان ځینې هم دي. لیکن تاسې وګورئ دغه ډېر ساده لوحانه دی یا ډېر برخورد سطحي دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دوه کسان د افغانستان ځینې تحریم شوي دي. په دې معنی اوس که تاسې وګورئ دغه دوه کسان ښاغلی خالد حنفي او فریدالدین محمود دوی چیرته امریکا کې دارایګان لري چې دې تحریم لاندې راشي؟ دوی چیرته امریکا ته سفر کوي چې دغه تحریم ته راشي؟ لکه چې دوستان وویلې دا خو د دوی یوازې د دوی شخصي فکر هم نه دی چې تاسې دا تحریمونه په دوی باندې لګوئ، بل تحریم داسې معنا لري چې دوی ځان بې تفاوت وګڼي. تحریم دا معنا چې موږ نور هیڅ مبارزه مجادله د دغه تصمیمونو په مقابل کې نه لرو. هغوی چې دغسې موضع دغسې تصمیم ونیوو زمونږ هم تحریم شو. یعنی تاسې خپل کار وکړئ، موږ به خپل کار وکړو په ساده ژبه چې زه تاسو ته وایم، او دا د حل لاره نه ده. زه فکر کوم فاجعه د دې نه ډېر وسیع ده، ډېر عمیق دی. که امریکا یا نور بینالمللي ټولنه په دغه برخه کې دوی جدي تصمیم ونه نیسي، نو افغانستان دغسې یو خواته روان دی چې بیا وروسته لکه د طالبانو اول ځل غوندې بیا به نړۍ وایي چې دا تهدید د افغانستان نه موږ ته متوجه دی. موږ دغه خبرداری نړیوالو ته هم ورکوو، ټول کسان چې دا زموږ خبرې اوري دوی ته هم ورکوو. تاسې ادې چا خبره د لاس غوټه په خوله مه خلاصوئ. دا هغسې یو حالت ته مه بوزئ چې بیا سبا تاسې هم ورسره په عذاب اوسئ. د افغانستان ولس خو دا څلوېښت کاله کېږي چې دغه افراطیت نه په جنجال کې دي. دغه اسلامي دولتونه، اسلامي حکومتونه افغانان ډېر تجربه کړل، او په دې نوم باندې په میلیون ها افغانان ووژل شو. آخر کې بیا همدغه چا د دغه قوتونو مشران، د دغه هیوادونو مشران بیا دا وایي چې دا خو موږ جوړ کړي وو، دا مجاهدین خو موږ جوړ کړي وو، دا طالبان خو موږ جوړ کړي وو، دا خو زموږ د ګټو دپاره دوی جنګېدل. بیا په نتیجه کې وګوري چې هغه اصلي قرباني څوک دی؟ هغه اصلي قرباني افغانان دي. اوس هم زه دغه خبره کوم چې په هیڅ صورت دغه خبره چې دا تحریم شو، دا نه پوهېږم د دې پاسپورت بان شو، دا خبرې هیڅ ځای نه نیسي او دا جوابګوی نه دی زمونږ د دغه مشکل دپاره. موږ دا وایو چې جدي په دغه برخه کې نړیوال، امریکا او نور بشري سازمانونه په دغه برخه کې جدي اقدام پورته کړي. تاسې همدا د سعادت صاحب خبرې به واورېدې، صحیح خبره ده. ګورې چې تاسې هغه مهاجر په دغسې یو وخت کې خو پاکستان خو طالب نه دی، تاسې ولې پاکستانیان ته دا خبره نه کوئ چې تاسې په دې ژمي کې دننه په افغانستان کې چې هیڅ شی هلته هیڅ امکانات نه د سرپناه شته، نه د
مسافته،
نه د کار شته، نو دغه فشار تاسې ولې نه راولئ په پاکستانیانو باندې چې دوی په دغه وخت کې دغسې کار کوي؟
مننه کوم ښاغلی اتمر. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا دغه بندیزونه رد کړي دي او ویلي دي چې کوم اتهامات په دغو چارواکو لګېدلي هغه سم نه دي. ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا بیان ورکړی. په هر صورت یو بل څه هم غواړم یاد کړم ښاغلی جنرال جلیلي، بیا وصل شو له پروګرام سره. فکر کوم اړیکه بنده شوې وه ښاغلی اتمر، او تاسو ټول په ګډه باندې فکر کوم دې نتیجې ته ورسېدي چې ډېر به مؤثر تمام نه شي دغه بندیزونه. مګر د افغانستان په ګاونډ کې د ایران ګڼ چارواکي د امریکا له دغسې بندیزونو سره مخامخ دي. د دوی بانکي راکړه ورکړه په ټوله کې د حکومت راکړه ورکړه او اقتصادي مسایلو کې ډیر زیات تر بندیزونو لاندې دي، او بلاخره په څو کلونو کې دغه نتیجه ورکړې ده چې په ایران کې اقتصادي پرسوب زیات شوی دی، په ټوله کې حکومت له مشکلاتو سره مخ دی، او ډیر هیوادونه له دوی سره راکړه ورکړه نه شي کولای د امریکا د بندیزونو په خاطر باندې. فکر کوي که هغه شرایطو ته ورسیږي څه به کیږي، او هغه وخت سریت د تاسو په نظر هیڅ کېدای شي که څنګه اوس خو پیل دی او امریکا له همدغې طریقه پیل کړی دی؟ ښاغلی جلیلي د تاسو نظر غواړم.
که چېرته موږ د افغانستان اوسنی حالات او د ایران د حکومت د رژیم سره مقایسه کړو چې د امریکا له خوا په بندیزونه لګېدلې په اقتصادي چارو کې، په نورو مسایلو کې، د افغانستان او د ایران ترمنځ ایران په چارواکو باندې بندیزونه لګېدلې، هلته د یو رژیم په بنیاد باندې چې حاکم رژیم خو حاکمیت لري د درېو څلورو لسیزو له دې خوا په حکومت او په رژیم باندې حاکمیت لري بندیزونه لګېدلې، چې د هغې حکومت په چارواکو باندې هم تعویض سره شتون لري. یعنی که په یو کس باندې د ایراني حکومت له رژیم له خوا نه په هغوی باندې د امریکې له خوا نه کوم بندیز لګېدلی دی، هلته د نظام او د حکومت نهتوفه د ایران حکومت د تحریم لاندې دی چې ورکړه ورکړه راشه او دښته ورسره بلر. خو دغه حالت د افغانستان که د ایرانو سره ورسېږي، که دا هر څومره په دې شکل او په دې ډول باندې سره دوام عمومي د افغانستان په حالاتو باندې کومه اغېز نه لري. په دې چې موږ تاسو ولیدل چې سوس د چاته په خپل پاکستاني حکومت چارواکو د پاکستان د ژورنالیستانو مطبوعاتو خپل د راپورته بل بل چارواکو د پاکستان د خپل ځای اعلان شو چې د طالبانو سو وزیران پاکستاني شناختي کارتونه شناختي کړنه پالیسي او پاسپورتونه د پاکستاني او دی په هغه پاسپورتونه باندې سفر کوي. نو چې کله د حالت او د ایران سره پرته د کومه قدم باندې سره د دې توپیر لري په دې چې څنګه چې احمد د وګړي اشاره او کسان د وګړي اشاره چې د دې شتمنۍ په کوم نوم او چیرته د دې پاسپورتونه کوم چې د چا په نوم دي خو پاکستاني پاسپورتونه لري څنګه چې د پاکستان چارواکو هم هغه ته اشاره وکړه. نو دا باندې ځنه د پدې خاطر باندې چې د ایران سره موږ نه شو پرته راکولې چې د پدې شکل باندې هر څومره دوام وکړي د افغانستان په اقتصادي د افغانستان په بشري مهنت باندې دا کومه انګېز تاثیر نه لري. الا دا چې اساسي جرګې چې تصمیم نیسي د یو منبع د افغانه تر څو چې په هغې باندې تحریم وزن شي د افغانستان سیاسي د افغانستان حقوقي د افغانستان مالي د افغانستان اقتصادي او د افغانستان بشري غمیز او ناورین دا به ناورین نه شي لري. کله په یو کس په دوو کسانو باندې اصلا تحریم کومه اغېز نه لري. که چېرته امریکا یقینا د افغانستان د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ټولنې سره همغږي لري تصوی لري نو کولی شي هغه منابع وچي کړي چې د کمې منابعونه دوی ته تغذیه ورکوي چې امریکا په خپله په دې مرسته کې د په یو نوم نه په یو ډول نه په یو ډول باندې د توفی او د یاد کتل د تګون په بنیاد باندې د طالبانو سره تعامل لري.
مننه کوم جنرال صاحب.
یو نو ته وایم دا نو وایې دا د لین باندې چې امریکا او اروپایي ټولنه نو د امریکا همغږي سیاسي او متحدینه دا خبره کوي چې موږ له طالبان سره تعامل لرو. دا تعامل په خپله سره کېږي په خپل یو معنا لري چې په کوم بنیاد ته دا وي سره تعامل کوي ایرباني
صحیح مننه. ښاغلی سادات له تاسو هم غواړم وپوښتم دغه مقایسه کوکو چې د ایران وضع بالاخره په څو کلونو کې ډېره زیاته تغییره شوله او هلته خلک د بیکارۍ او د اقتصادي مشکلاتو په خاطر باندې چې یو لوی لامل یې د امریکا بندیزونه و چې حکومت ورسره مخ دی بالاخره مظاهرو ته راووتل په څو کاله مخکې او ډېر زیات وضعیت په ایران کې خرابه شو تر دا اوسه پورې اغېز ایران زغمي. که د افغانستان د اوسنی واکمنان چې دی دوی هم دغه سختریزي مخته یوسي څه به واقع شي بالاخره او د امریکا له خوا هم دغه بندیزونه جاری وي؟
په حقیقت کې که ما بیا هم تر ډیره بریده پورې د افغانستان د اوسني حالاتو په حساب هغه بنسټ ایښودونکی یا هغه تپل شوی حالت مسئول امریکا ده. تصمیمونه د نیولی دي د طرف وو د موازی حکومت جوړ کړ په قطر کې د بغیر تضمینه بل په اصطلاح معاملې ته دننه شو چې د هغې بل تیر نظام نیمګړی هر څه چې وو د سقوط لامل شو بغیر د دې چې د افغانانو کوم خاص پام وشي افغانان نظر د پام وغورځول شو اوسنی حالت یا تپل شوی حالت هم د دې د کړنو او د دې د اشتباهاتو نتیجه ده. بنا ان دې کوز واری واکن چې دې شي ته په حساب ژمندي او افغان ولس د دې حالت او د دې به سرنوشتې نه خلاصي نو خپل پاره ژمنو باندې د عملو کې چې چرته په قطر کې کړی دی د هغې د عملي کولو په خاطر باید دی سنجول شوی د بې سنجشو کړنو په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی اوس دې باید د هغې د پلي کولو په خاطر خپله هڅه وکړي چې کم نورې لارې باید د عملي کېدو په خاطر وڅاري ځکه دا نه صداقت ده او نه دا کوم نتیجه راوړلی شي موږ ته او دا ډول بیا هم فقط ما مخکې مدونه وکړه چې خاورې وهل دي د افغان ولس په سترګو دا حقیقت نه ده. او له بلې خوانه زه بیا هم وینم چې یو ډول نور ګرایشونه هم پیدا شوي یو بل ډول خصومتونه هم پیدا شوي چې دا اوسني واکمنان شاید ځان ته دروازې تقریبا خلاصې کړي د چین سره روابط وسیع شو د ایران سره روابط پراخ شوي نو اوس یو ډول بل خطرې ته هم دوی مخامخ دي او ګواکې داسې فکر کوي چې دا بنسټیز کارونه چې دوی په مخ اچولي د دې لپاره هم خنډ درول ته فکر کوم یو څه چمتواله به د سیمې هیوادونه او څه به هم د بهر نه وي چې دا خو قرار دویم ایران ته نه جوړېږي مکه او دا خپله د دې تېروتنه ده یعنی دی د تیروتنه په دواړو دور کې کتیر دور کې د جمهوریت هغه اشخاص چې دوی وته پله په افغانانو باندې د افغانانو په پښتورګ باندې سپاره کړه، هم امریکایي تصمیم ونیو د برېټانیا او د دوی د متحدینو سره، اوسنی حالت هم دوی ته پله په افغانانو باندې دا د افغانانو خوښه نه پخوا و نه اوس. دوی ټاکل شوي روزل شوي د لاس عالی افغانانو تپل شوی دي، او په حقیقت کې د افغانانو خواست هیڅ کله په پام کې نه دی نیول شوی. تر ټولو دمخه باید د افغانانو مشروع حق ته هم نړیوال او هم هر حاکم نظام چې باید تمکین وکړي.
مننه کوم ښاغلی سعادت. ښاغلی اتمر، له تاسو به یو پوښتنه وکړم. خو تر هغه مخکې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم موږ دغه پوښتنه لیکلې او ځینو کسانو هلته هم کمنټونه کړي دي، نظریات لیکلي. له هغې ډلې عبدالرحمن لیکلي، امریکا اوس په جهان کې یو بې اعتباره ملګری شمیرل کیږي. د ده په خبره البته د افغانستان جمهوری سقوطول او طالب واک ته رسول دوی اعتبار کم کړی، که اوس هم وغواړي طالب هر څه ته آماده کوی شي، ولې دوی خپله دغه مسله کې ښکیل دي. احمد ضیا اغا لیکلي، د څه شي بندیزونه د افغانانو کوم حقوقو ته نړۍ 50 کاله لومړیتوب ورکړی؟ دا یوازې چارواکي نه دي، دا پر ټول افغانستان بندیز دی. البته دا دوی کمنټونه وو، ځینو نورو کسانو هم لیکلي دي، خو د وخت د کمښت لپاره هغوی پرېږدو. ښاغلی اتمر، دغه د ایران او د افغانستان د حالاتو مقایسه، چې ایران هم د امریکا په بندیزونو باندې دغسې ګډوډۍ ته ورسېد او د افغانستان خلا پیلامه ده د طالبانو دغه سخت دریځ په خاطر کې داسې دوام کوي، څه به کیږي؟ او ترڅنګ دغه حقوقي الزامیت دغه مسلې څومره مهمه ده د دغه سي بندیزونو کدا واضح کوي؟ مننه.
ګور، یو مسله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ ډیر فرق دی. ایرانی ټولنه ډیر پرمختللې او ډیر پیاوړی داسې یو ملت دی. افغانان تر اوسه پورې ډېر په مشکلاتو کې دي. موږ داخل کې ډېر په دغه برخه کې مشکل لرو. موږ یو موټی ملت نه یو تر اوسه پورې، متاسفانه زه دا خبر کوم. بل، ایران د اقتصاد له نظره د هغوی عایدات په کال کې د سل میلیارد ډالر نام ډېر دی. نو ایران دا د معاملات لري نور نړیوال سره، نور عربي هیوادونه. ایران د تیلو یو لوی صادرونکی هیواد دی. ایران د نفتو د ګازو صادرونکی یو هیواد دی. ایران صنعتي یو هیواد دی. بل دا خبره چې ایران ولس دوی رسېدلي دي. تاسې ولیدل په تېر کال کې چې دوی د محسا امینی دپاره په زرهاو کسانو دوی خپل ځانونه قربان کړل. دلته په کابل کې دغه ښځې چې اوس هم زندانونو کې پراتې دي، د دې دپاره څوک غږ نه پورته کوي. دا د طالبانو د راتګ سره چې دا مکتبونه بند شول، د ښځو کارونه بند شول، دا ښځې په د کابل په جادو کې څومره مظاهرې وکړلې. چېرته وو دا منګه؟ چېرته وو دا نارینه؟ چېرته وو چې د دغه غږونو سره دوی خپل غږ غبر کړی وای او دغه مبارزه تر شا دوی ولاړ وای؟ خو متاسفانه دا کار ونه شو. نو موږ که افغانستان د ایران سره مقایسه کوو، دا ډیر د ځمکې او آسمان تر منځ فرق دی. سره د دې نه چې ایران ډیر کلونه کېږي تر تحریم لاندې دی، لیکن عملا ایران اوس په سیمه کې په رقابتونو کې شامل دی. د روسیې سره شریک هیواد دی.
ښاغلی اتمر، د تاسو له خبرو دا معلومیږي چې افغانستان ډیر زیانګاله دی نسبت د ایران مقایسې ته، نو دغسې بندیزونو دوام به بالاخره اغیز ولري او به نه لري؟ دغه پوښتنه وزما.
زما لنډ ځواب دا دی چې دا په طالبانو باندې هیڅ اثر نه کوي، ځکه نه طالبان جایدادونه لري په امریکا کې، نه دوی سفرونه کوي، نه علاقه مند دي. اوس که تاسو دغه فریدالدین محمود ته قرآن هم ورکړي چې د امریکا ته سفر کوو، علاقه دی وکړي، یا حنفي ته چې اروپا ته لاړ شي، علاقه لاړ شي. بله خبره دا دی چې اوس ګوري خپله فریدالدین محمود د اکاډمي علوم رئیس دی. اکاډمي علوم یعنی د علومو اکاډمي. دا خپله د تعلیم برخلاف دی. نو دغه انتصاب ته تاسې وګورئ چې طالبان څه لګیا دي سرچپه کارونه کوي. هغه څوک چې هغه د تعلیم کاملا جدی مخالف ده هغه د اکادمی د علوم د اکادمی د رئیس په توګه کار کوي. نه دا نظام وګورئ، دا فکرونه وګورئ، دا تصمیمونه وګورئ، دې خلکو سره تاسو څنګه ځئ د تعامل په لور، څنګه ځئ د دې په لور چې تاسو یو مشترکه ژبه پیدا کړئ دوی سره. زه دا ډیر سخت بولم، یعنی داسې فکر نه کوم که دومره نړیوال ساده فکر کی دوی تر اوسه په دې فکر کې دي چې مونږ اسلامي حکومت په ټول نړۍ کې راولو، مونږ د نړۍ ښه خلک یو، مونږ جهاد تر آخرین کفر پورې تر آخرین دپاره چې په نړۍ کې کفر دی زمونږ جهاد روا دی. دا فکر سره په اوسني یویشتم پیړۍ کې تاسو څنګه خبرو اترو ته کښېنئ؟ هغه نمایندګان لکه خلیلزاد چې دوی دې سره کښېناستېدل په دوه کال کې د دوی فکر دوی ونه لوسته. زه د هغوی هوښیاري او ذکاوت ته حیران یم چې دوی څومره سادهګان ول چې هغه چا سره چې یو نیم کال دوی کښېناستېدل او د دوی په فکر باندې دوی پوه نه شول.
کور ودان ښاغلی اساق اتمر او ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی، همدارنګه ښاغلی سید ذاکر شاه صدر چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. سلامت اوسئ.